نگاست متشکری میکنم که رادیو آزادی را میشنوید. همکارم رضوان مراد برای پیشکش یک برنامه دیگر باز هم به استودیو آمده.
ډیر زیات مننه فرشتنی گا دوستانو د یو ساده خبرونه د امان الله مرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې ورچې د بشری حقوقو د څار ټولنوي چې افغان ځواکونو طالبانو سره د تړاو او د جرمونو په تور یو شمیر ماشومان نیولې دي او شکنجه کړې دي. دا هم ورې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان وي د افغان ځواکونو طرفات زیات دي او په ننګرهار کې چارواکي بیا وایي چې د داعش پر ضد د عملیاتو دوهم پړاو پیلېږي. خو اوس د دې سات مهم خبرونه. د بشری حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ ویلي دي چې په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو ترسره کولو او یا له وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په تور سلګونه ماشومان نیولي دي. پنځه امریکایي سرتیري په ننګرهار ولایت کې د داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې ژوبل شوي دي او هیلري کلینټن د امریکا ولسمشرې ته د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیداتوري په رسمي ډول ومنله. خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ په یو رپورت کې ویلي چې پرون خبر شوی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د 2015 کال له 13 کالو د کم عمر لرونکو سلګونو ماشومانو له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو د پلان او یا له وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په تور نیولې دي. د بشری حقوقو د څار ټولنه وایي چې شکنجه په دې توقیف ځایونو کې عادي خبره ده او په تیره د پښو په تلو د کیبل او پایپ په وسیله وهل د سولی غړو تاول د جنسي تجاوزونو غواخونه او نور ډولونه پکې شامل دي. د افراطي تدابیرو یا اکستریم میجرز په نوم د هیومن رائټس واچ په ریپورت کې غوښتنه شوې ده چې له قانوني مراحلو پرته د ماشومانو توقيف باید سم دستي پای ته ورسول شي او هغه ماشومان باید خوشي شي چې له څرګندو جنایي جرمونو پرته نیول شوي دي. پنځه امریکایي سرتیري په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن تایید کړی دی چې دا پوځیان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې ټپیان شوي خو د وخت پړی نوموړي څه نه دي ویلي. نیکلسن چې له خپل دفتر څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په پنټاګون کې خبریالانو ته خبرې کولې ډاډ ورکړ چې د دې ټپیانو حالت ښه دی.
As with any counterterrorism operation, there's always some
risk. د تروریزم پر ضد د مبارزې په عملیاتو کې خطرونه تل وی او په دې عملیاتو کې هم زموږ ټول 15 تنه پوځیان ټپیان شوي دي. هیڅ یو هم تا د ژوند ګواخ نشته. د نیکلسن په وینا دوه تنه پوځیان چې برسیرن ټپیانو خپل دندو تستانه شوي دي خود لري نور لا پروختون کې تر علاج لاندې دي. په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې د امریکایي سرتیرو د ټپي کېدو خبر لمدو وروسته ورکول کېږي ځکه وروسته لدې چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخیسته نړیوال پوځیان د افغان ځواکونو دروزنې او هغوی ته د سلام مشورو پر چارو تمرکز کوي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د سرک د غاړې ماین په چودنه کې دیارلس کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې په ټپیانو کې دوه پولیس هم شامل دي. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان بابری ازادي راډیو ته وویل چې چودنه پرون مازیګر د ولسوالۍ د نوي ښار د سیمې یو جومات ته نږدې وشو او هدف یې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندانو. ښاغلي بابری وویل چې په چودنه کې اچ شوي قومندانان ته زیان نه دی اوښتی خو دوه باډي ګارډان ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا د پیښې نور ټپیان د ماشومانو په ګډون ملکي وګړي دي. د مرکزی بغلان د روغتون ډاکټران وایي چې د ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. میرمن هیلری کلینټن د امریکا ولسمشرې ته د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیداتوري په رسمي توګه ومنله. میرمن کلینټن په فلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند د کنوینشن په وروستۍ ورځ وینا وکړه او د ځینو په باور دا به د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرې تر ټولو زیات له لګښتونو او شور او غوغا ډک انتخابات وي. هیلری کلینټن په خپله وینا کې ویل د هغه څه پر وړاندې مو سترګې پرانستې دي چې زموږ هیواد یې خلاف دی خو موږ نه ویریږو. موږ به د تل په شان د چیلنجونو مخ ته ودرېږو. د ډیموکرات ګوند کنوینشن په څلورمه او وروستۍ ورځ هغه څلور ستوري لرونکي جنرال چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري کړې ده، د هغه امریکایي مسلمان پلار چې په عراق کې وژل شوی او د هیلری کلینټن لور چیلسیا ویناوې وکړې. هیلری کلینټن به د سپینې ماڼۍ لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. د امریکا دفاع وزارت د سوری په حلب خر کې د روسیې د هغو اقداماتو په اړه نه خودلی د چروسی چارواکي پراخ بشری عملیات بولی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګوف پرون ویل چې د روسیې او سوریې دولتي ځواکونه په حلب کې د ملکی وګړو د وتلو لپاره د بشری اقداماتو په ترڅ کې یو خوندي دهلیز پرانیزي، څو له خاره وزي او هغو وسلوالو مخالفانو ته هم د خوندیتوب ډاډ ورکړي چې له جګړې لاس اخلي. امریکای چارواکي وایي د روسیې دا اعلان د وسلوالو مخالفانو د تسلیمۍ او له دې محاصره شوي خار څخه د ملکي وګړو د جبري ایستلو غوښتنې ته ورتهوالی لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول سټیفن اوبراین پرون خبرداری ورکړ چې د روسیې لخوا د بشري مرستو په نوم له اعلان شوي دهلیز څخه کار اخیستل باید په خپله خوښه وي او د خلکو مسؤلیت باید تضمین کړي. روسیا دا اعلان وروسته له هغې کوي چې د سوری حکومت په حلب او شاوخوا سیمو کې چې ویل کېږي شاوخوا 2.5 لک ملکي وګړي پکې بند پاتې دي خپله ولکه ټینګه کړې ده. ولسمشر بشار اسد هم پرون هغو وسلوالو مخالفانو ته عفو اعلان کړ چې پر روانو دریو میاشتو کې خپله وسله په مځکه ږدي. پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت تایید کړی ده چې د تیر کال په جولای او د روان کال په اپریل میاشتو کې په عراق او سوریه کې د امریکا د پوست په شپږو هوایي حملو کې 14 ملکي وګړي وچل شوي دي. پنټاګون پرون ویل چې د حملې په سوریه کې د خراسان په نوم د القاعده شبکې د یو څانګې او په عراق کې د داعش ډلې پر ضد ترسره شوي وي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوست د مرکزي قرارګاه قمندان ملکي وګړو ته د تلفاتو پر اوښتو خفګان ښودلی او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د راپورونو له مخې د حملې د 2015 کال د جولای د میاشتې په 28 د روان 2016 کال د اپریل په 29 په عراق او سوریه کې شوې دي. د امریکا پوځ وایي اوس یې د جولای د 19 د حملو په اړه چې د راپورونو له مخې ملکي وګړو ته تلفات پکې اوښتي هم څېړنه پیل کړې ده. او د روسیې ولسمشر د روانو انتخاباتو په درشل کې د څو سیمو په مشرانو کې بدلونونه راوستي او په اوکراین کې د روسیې سفیر له دندې ګوښه کړی دی. ولادیمیر پوتین د خپلو ناڅاپي اقداماتو په ترڅ کې د روسیې د ګمرک رئیس لا مخکې له دندې لرې کړی دی. ښاغلي پوتین پرون څلور والیان بدل کړل او د دریو پراخو فدرال ولسوالیو لپاره یې د ولسمشر نوي استازي وټاکل. په نویو مقرراتو کې پوتین تر ډیره د امنیتي خدماتو پر پخوانیو جګپوړو چارواکو تکیه کړې ده چې د څارونکو په نظر د واک پر ګدۍ د زیاتې ولکې د ټینګولو لپاره یو هڅه ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د روان میلادي کال په اولو شپږو میاشتو کې افغان ځواکونو ته ډیر زیات تلفات اوختی دي. دا هم وایي چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو دوهمه مرحله پیل شوې ده او چارواکي وایي چې په لومړۍ مرحله کې داعش کافي ځپل شوی ده.
کومې سیمې چې د دشمنانو د شتون څخه پاکې کیږي هغه کې سیمه ییز پولیس ځپځی کیږي. اته دې پر اړتیا باندې موږ کار جریان لري.
د بشری حقوقو د څار ټولنې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو په تور د دولتي ځواکونو لخوا د ماشومانو پر نیولو او شکنجه اندېښنه څرګنده کړې. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو دا هم اوري چې د امریکا سفارت په کابل کې د 2018 کال لپاره د ماسترۍ او دکترا په برخو کې د فول برایت بورسونه د بورسونو ګټون کې اعلان کړل.
مهارت های که فول برایت عملاً زیاد وقت جوی کار نماندن اون مهارت هایی که دارن فیلن در بانسان فوق را در قابل نیاز است.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ډرامې یو کله زرغګونه نوې برخه او پسې بحث خبريږي. ازادي رادیو له سهار لونه د ماخام تر بچو پرې په اف ام سل 0.5 صفه په صفه ډول په کابل او ټولو لوی خارونو کې وورای. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د روان 2016 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي. جنرال جان نیکلسن وایي د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 30 زیات شوي دي. د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل افغان ځواکونو ته د ډیرو تلفاتو د اوښتو عامل بولي. احمد تکل او په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبره وکړه خو په دې اړه یې دقیق ارقام ورنکړل. د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان لدې مخ کې هم ویلي و چې په 2014 کال کې د افغان ځواکونو تکتیکی وړتیا د تیر کال په پرتلا پیاوړې شوې، خو ویلي و چې تلفات هم زیات دي. جنرال نیکلسن پرون خپل دفتر څخه د ویډیو کانفرنس لاره په پینټاګون کې خبريالانو ته ویل چې د سګنی کال په لومړی او شپږ میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتلا په سلو کې شل زیات شوې دي.
The Afghans continued to take casualties steadily throughout the year.
افغان ځواکونه سکل او د جمی پترڅک زیات تلفات ورکړل، او اوس وینو چې د دې تلفاتو د زیاتیدو علت هغه جګړې وي چې د 2014 کال په پیل کې وشوې، او د تیر کال جګړې د سګنی کال د پیل په پرتله کمې وي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په 2015 او 2014 کلونو کې د افغان ځواکونو تلفات ځکه زیات شوی چې امنیتي مسولیتونه په بشپړ ډول د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو ته سپارل شوی دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادۍ رادیو ته وویل له 2014 کال وروسته چې مسولیتونه افغانانو ته وسپارل شول، افغان ځواکونه د مسلکي وړتیا له پلوه پیاوړي شول، خو تلفات هم زیات شوی دي.
تلفات ما بنسبت به سال 2014 در سال
2000 زمون تلفات د 2014 کال په پرتله په 2015 او 2014 کلونو کې زیات وو. اولاتې د دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، موږ عملیات په خپلواک ډول تر سره کوو، او په 2015 او 2014 کلونو کې د دښمن حمله هم زیاتې وي.
حملات دښمن هم زیات بودان.
د دفاع وزارت ویان زیاته کړه د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتیدو یو عمل د هوایي ځواک نشټوالی وو، خو نوموړي ټینګار وکړ چې د افغانستان هوایي ځواک اوس پیاوړی شوی. د تیرو 15 کلونو په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. په 2014 کال کې د خبرو شویو ارقامو لمخې له وسلوالو مخالفینو سره د یوې لسیزې جګړې په اوږدو کې له 14 زیات پولیس او څه کم 1000 د ملي اردو سرتیری وژل شوی دي. د راپورونو لمخې په 2015 کال کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې د ملي اردو او پولیسو ټول 14000 سرتیری مړه او ټپیان شوی. ملټری ټایمز خبرونه د دې ارقامو د خبرولو ترڅنګ ویل دي چې په 2014 کال کې د افغان سرتیرو د مرګ جوب لشمیر کم او 2500 کسانو ته رسیده.
احمد تکل پر اپور کې مو وردل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وي د روان میلادي کال په اولو شپږ میاشتو کې افغان ځواکونو ته د اوختو طرفاتو اندازه زیاته ده، خو افغان چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو مشران هم ټینګار کوي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل افغان ځواکونو ته د ډیرو تلفاتو د اوختو عامل دی. بلخوا په ننګرهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو دوهم پړاو پیل شو. د چارواکو په خبره په دې عملیاتو کې ټولې سیمې له وسلوالو پاکوي او په هماغو ساحو کې به محلي پولیس ځای پر ځای کړي. په همدې حال کې ولایتي چارواکي وایي چې هغه ولسوالۍ چې له وسلوالو پاکیږي هلته به ولسي شوراګانې هم جوړې کړي. له ننګرهار په زموږ همکار شاه محمود شینواره رپورټ لري.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو لومړی پړاو چې د داعش د مهمو مرکزونو له منځه وړل او بریالیتوب پای ته ورسېدل، او دویم پړاو چې ټولې سیمې بل وسلوالو پاکوي پیل شوې دي. په همدې تړاو د پنځمې په ماسپخین په یو خبري ناشته کې د 201 سیلاب کلی اردو مطبوعاتي مسول جګړن شیرینقه وویل چې د نورو سره د دې عملیاتو توپیر په دې کې دی چې د خاصو ځواکونو ضربتي قطعې او د ایساف ځواکونو بشپړ ملاتړ له امنیتي ځواکونو سره دی.
خوبی عملیاتی است که ما یک حمایه قوی قطعات خارج از ساحه ننگرهار یعنی لوای ضربتی ما و قطعات خاص کماندو و اسپیشال فورسای افغانی و همچنان حمایت قوای ائتلاف ای عملیات با خود داره. شما شاهد هستین که درست قبل جناب وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله و رئیس عمومی امنیت ملی همچنان جنرال نیکلسن فرمانده عمومی قوات‌های ناتو در افغانستان آمدن، تشریف آوردن و پلانگذاری و تمام مراحل عملیات اونا از نظر خود تیر کردن. شخص جنرال نیکلسن قاطع اونا برای ما اطمینان دادن که این حمایتی که فعلا ما داریم با شما هلا نابودی تمام لانه های تروریستی و وحشت و دهشت گروه داعش و سایر نیروهای مخالف مسئله دولت ادامه پیدا میکنه.
په دې خبری ناسته کې د ننګرهار د امنیت قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقي وال وویل د قهر سیلاب په نوم عملیاتو کې هغه ساحې چې له وسلوالو پاک شي هلته به محلي پولیس ځای پر ځای کیږي.
د نور عملیاتو سره ځنګړې پرخې دا ده چې کومې سیمې چې د دشمنانو د شتون څخه پاکې کیږي هغې کې سیمه ییز پولیس ځای په ځای کیږي. تر دې پر رابطه باندې موږ کار جریان لري. تر دې دمه د کوټ په ولسوالۍ کې یو شمېر امنیتي پوستې جوړې کړي دي. تقریبا 200 سیمه ییز پولیس چې مسلکي زده کړې ولیدلې هغه خپلې سیمې ته ستانه شوه او مجهز وسلې ورکړل شوې. په آینده کې هم موږ پلان لرو په نورو ولسوالیګانو کې.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا توله خوګیانه وای دغه نوی عملیات چې اوس تازه پیل شول دوه پړاو لري چې لومړی پړاو ټول سیمې بل وسلوالو پاکیږي او په دویم پړاو کې په یاد ولسوالیو کې د شوراګانو جوړول دي ترڅو د سنزو حل په موخه جدي اقدام وکړي.
په سیمه کې د شوراګانو باصلاحیت شوراګانو جوړول دي چې په هر ولسوالۍ کې 50 کسیزه شورا جوړه شوه. دغه شورا باصلاحیت شورا د دوی هم د ولس استازیتوب کوي. کله چې په کومه سیمه کې مخالفین راځيږي پیدا کیږي له دې وروسته همدغه شورا به د ولسونو په همکاري د مخالفینو مخه نیسي. همدغه شورا هغه مشکلات ستونزې چې ولسونه لري له حکومت څخه به یې غوښتنې کوي او حکومت به ورته عاجل ځواب یوغه مشکلات به دوی حلوي.
د ننګرهار دولتي ادارې د معلوماتو لمخې د دې عملیاتو تر بشپړېدو وروسته په یادو سیمو کې د ثبات رامنځته کېدو لپاره ځانګړی پلان په پام کې لري او په عملي کېدو سره به په یادو سیمو کې پرمختیایي کارونه هم ترسره شي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000 2 3 4 یو او یا هم 00000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د بشری حقوقو د څارنې ټولنې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو په تور د دولتي ځواکونو لخوا د ماشومانو پر نیولو اندېښنه ښودلې ده. هیومن رایټس واچ په یو رپورټ کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې افغان ځواکونو له 13 کالو د کم عمر لرونکي سلګونه ماشومان د هیواد ملي امنیت ته د ګواښ په تور نیولي دي. د دې رپورټ جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار ټولنې د راپور لمخې په افغانستان کې د محل شاوخوا 200 پټ توقيف ځایونه شته چې یو زیات شمېر ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو یا له وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ په تور پکې بندیان دي. د هیومن رایټس واچ راپور یادونه کوي چې دا توقيف ځایونه د پولیسو، د ملي امنیت ادارې او ملي اردو لخوا اداره کیږي. راپور د مثال په توګه په پروان ولایت کې د دفاع وزارت د یوې توقيف خانې یادونه کوي چې په تیر 2015 کال کې 1,600 ماشومان د بیلابیلو امنیتي سرغړونو په تور پکې بندیان وو. د راپور لمخې په دې ډله کې هغه 350 تورن هم شامل دي چې عمرونه یې لا هم لا 300 کلونو ټیټ دي. د افغان حکومت ارقام ښیي چې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې څه باندې 5,500 کسان د امنیتي سرغړونو په تور د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي دي چې دا شمیره د 2011 کال په پرتله 4 ځلې زیاته ده. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا د ترسره شویو مرکو پر بنسټ له دې ډلې په 300 کې 14 چې 900 کسان کیږي ښایي له 13 کلونو کم عمره ماشومان وي. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې شکنجه په دې توقيف ځایونو کې عادي خبره ده. د ملګرو ملتونو د موندنو لمخې په 2014 او 2014 کلونو کې د هغو نږدې 800 کسانو لړلې چې مرکه ورسره شوی په 15 کې د شکنجه څرګندې نښې نښانه لیدل شوې دي. راپور زیاتوي چې په دې شکنجو کې په تیره د پخو په تلو د کیبل او پایپ په وسیله وهل، د تناسلي غړو تواول، د جنسي تجاوز ګواښونه او نور ډولونه شامل دي. د بشري حقوقو د څار ټولنه په خپل راپور کې په 2014 او 2014 کلونو کې د ملګرو ملتونو د ترسره شویو مرکو پر بنسټ وایي چې په افغانستان کې د لویانو په پرتله د نیول شویو ماشومانو شکنجه په 300 کې زیاته ده. په راپور کې همداراز راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه نیول شوي کسان د دې لپاره شکنجه کوي چې د وسلوالو ډلو په اړه معلومات ترلاسه کړي. توقيف شویو کسانو ویلي مستنطقینو دوی ته غواښ کړی چې که معلومات ورنکړي نو د شکنجه له نورو ډولونو څخه به کار واخلي. ډیری شکنجه شویو ماشومانو ویلي چې له ډاره اعتراف کړی. د شکنجه او ناوړه چلند د نورو ډولونو د مسؤولو امنیتي مامورینو لپاره له جزا څخه معافیت یو بل ستونزه ده چې د بشري حقونو د څار د ټولنې په راپور کې یادونه شوې. راپور د مثال په توګه د کندهار ولایت په توقیف خانه کې پر یو ماشوم د جنسي تجاوز یادونه کوي او وایي چې د دې حلق قضیه هغو چارواکو ته راجې شوې و چې شکایت ترې شوی و او بلاخره ماشوم اړ شو چې خپل شکایت بیرته واخلي. د ماشوم وروسته ویلي و چې امنیتي چارواکو دای ګواښلی و. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر فرمان چې له مخې په امنیتي سرغړونو مشکوک تورن کسان تر نامعلومې نیټې پورې له محاکمې پرته په توقیف کې ساتل کېدای شي حالات نور هم کړکېچن کړی. د دې فرمان له مخې امنیتي چارواکي کولای شي تورن کسان کورنی امنیت ته د ګواښ په تور یا ګمان تر یو کاله په توقیف کې وساتي. د افراطی تدابیرو یا اکستریم میجرز په نوم د هیومن رایټس واچ په راپور کې پر افغانستان سربیره په عراق، سوریه، نایجیریا او ځینو نورو هیوادونو کې د ماشومانو په وړاندې د ورته ستونزې یادونه شوې او له حکومتونو غوښتل شوې دي چې د دولتي ځواکونو لخوا له قانوني مراحلو پرته د ماشومانو توقیف سمدستي پای ته ورسوي او ټول هغه ماشومان خوشي کړي چې له څرګندو جنایي جرمونو پرته نیول شوي دي. د هیومن رایټس واچ راپور په توقیف ځایونو کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند او د هغو د شکنجې د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره غږ کوي او له حکومتونو غواړي چې له وسلوالو ډلو سره په اړیکو تورن ماشومان د نوي ژوند د پیل او په ټولنه کې د بیا ګډون لپاره د یو پروتوکول له مخې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نورو مؤسسو ته وسپاري. په دې اړه د افغان حکومت غبرګون تر اوسه نه دی معلوم او ازادۍ رادیو هم له پرله پسې هڅو سره سره ونه شو کړی چې د دې راپور په اړه د چارواکو نظر ترلاسه کړي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
وال سټریټ جورنال ورسپانه د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې د افغان ځانګړي ځواکونو نور ځانونه چندان ځانګړي قوت نه ګڼي. وال سټریټ جورنال ورسپانه لیکي افغان ځانګړي ځواکونه د دې پر ځای چې د طالبانو د قومندانانو پر ضد عملیات وکړي هغو پولیسو او د اردو سرتیرو ته د خوراکي موادو پر رسولو بوخت دي چې په خپلو اډو کې بند پاتې وي. ورسپانه وی دا ځانګړي ځواکونه د حواله لارې نه بلکې د مزکل لارې خپل ماموریتونه تزي چې په غالب ګمان له هر ډول روغتي خدماتو لري دي او د طالبانو له کمینونو سره مخامخ کیږي. وال سټریټ جورنال زیاتوي دا ډول فشارونه د دې سبب شول چې له ځانګړو ځواکونو څخه د ګټې اخستنې بڼه بدله شي. د مقالې لیکوال وایي افغان ځانګړي ځواکونه چې د امریکا د خاصو ځواکونو تر نظارت لاندې دي په 40% عملیاتو کې له هغوی سره ګډ کار کوي. ورسپانه وړاندې لیکي افغان ځانګړي ځواکونه چې په 2008 کال کې تشکیل شول تر اوسه 1,000 سرتیری لري او تر اوسه یوازې 2 کسان وژل شوي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ بیا په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ شوبلې موضوع را خبره کړې ده. خبرونه په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د ریپورت په حواله وایي چې په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ شوبله په بے سابقه ډول زیاته شوې ده. هیومن رائټس واچ د روان کال د 2014 روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د 1,600 ملکیانو د وژلو خبره کوي او 3,500 کسان نور ټپیان شوي دي. د بشری حقوقو د څارنې سازمان پر طالبانو غکړې ده چې د جګړې د قوانینو لمخې باید د ملکی خلکو له وژلو لاس واخلي. هیومن رائټس واچ د افغانستان له حکومت هم غواړي چې د جګړې په ډګر کې د خپل ځواکونو د چلند د بدلولو لپاره ګامونه پورته کړي. د بشری حقوقو د څارنې د سازمان خبرونه وايي افغان ملي اردو د ملکیانو د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره پر یوې ستراتیژۍ کار کوي. خو د مقالې د لیکوال په خبره په دې ستراتیژۍ کې باید ښکاره مقررات او قوانین ځای پر ځای وي. خبرونه زیاتوي چې په دې مقرراتو او قوانینو کې باید د توپخانې، هوایي بریدونو او هغو وسلو د استعمال په اړه محدودیتونه موجود وي چې په مسکونی سیمو کې د پراخو چاودنو سبب کیږي. هیومن رائټس واچ یا د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي افغان حکومت باید د ولسی پاڅونونو په ګډون چې د یوې منظمې قومندې لاندې فعالیت نه کوي د خلکو له مصلح کولو لاس واخلي.
په نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries. America
لا
ریاکشن کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
لا آسیا تر آسٹریلیا
The Donbass remained unstable. Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wawrai aw jan khabar krai.
په کابل کې د امریکا سفارت د 2018 کال لپاره د ماسټری او ډاکټورا په برخو کې د فول برایت بورسونو ګډون کې اعلان کړل. د امریکا سفیر مایکل مکینلی د پنځشنبه پورې په دې اړه جوړ شوې غونډې ته ویل چې فول برایت د امریکا او افغانستان ترمنځ د کلتوري تبادله یو ښه پروګرام دی. یو شمېر هغه افغان ځوانان چې د فول برایت له لارې زده کړې کړي وایي چې دوی ته په افغانستان کې د کار کولو ښه زمینه برابره ده. قسیم سولمل په دې اړه جزئیات.
د امریکا متحده ایالات اتیا افغان ځوانان د ماسټری او ډاکټورا په برخو کې د زده کړو لپاره راتلونکي میلادي کال د فول برایت پروګرام له لارې امریکا ته بیایي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه جوړ شوو مراسمو ته وویل چې د فول برایت په څیر پروګرامونه په نړۍ کې تاوتریخوالي ته د نه ویلو یو ښه وسیله ده. د وی فول برایت په نړۍ کې د تاوتریخوالي او کرکې ځواک سره د مقابله یو ښه وسیله ده. یوازې د زده کړې او فول برایت په سر پروګرامونو لالارې تاسو دا شوډلای سي چې د دا ډول اعمالو تر سره کوونکې د راتلونکو استازیتوب نسی کولای. د فول برایت بورسونو لالارې چې تر هغې لمړی ځل په 1946 کال کې د امریکایي سناتور جیمز ویلیام فول برایت لخوا وړاندې شو، تر دې دمه د نړۍ له 150 هیوادونو څخه 360 زره ځوانانو او 300 ولسمشرانو ګټه اخیستې ده. د افغانستان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی هم یو له خو کسانو څخه دی چې له دې لارې امریکا کې زده کړې کړې دي. دغه پروګرام له لارې د 1950 او 1990 میلادي کلونو په ترڅ کې هم افغان محصلین امریکا ته لیږل کېدل چې وروسته بیا د کورونی جګړو له امله د بهیر ودرول سو. دوهم ځل په 2003 میلادي کال کې دا پروګرام په افغانستان کې پیل او هر کال شاوخوا 15 محصلین د ماسټری او 15 تنه د ډاکټورا په برخو کې د زده کړو لپاره امریکا ته لیږل کېږي. په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند د فول برایت بورسونو ګټونکو څخه غوښتنه وکړه چې له دغه فرصت څخه په ګټه اخیستنې د افغانستان په جوړولو کې برخه واخلي.
زما پیغام هغو کسانو ته چې د فول برایت له لارې تر زده کړو وروسته راګرځېدلې دا دی چې تاسو باید د خپل وطن لپاره پرته له کومې ستومانۍ کار وکړي، لکه هغه کسان چې مخکې په دې برخه کې زده کړې کړي او اوس په مهمو پوستونو کې کار کوي.
افغان محصله روحیا ثاقب چې د فول برایت له لارې د مدیریت یا منیجمنت په برخه کې د ماسټری تر کچې زده کړې کړي، ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروګرام څخه ډېر څه زده کړل. نوموړی وایي هغه کسان چې د فول برایت اسکالرشپونو له لارې زده کړې کوي په افغانستان کې د کار کولو ښه فرصتونه لري.
زما په ګډون ټول هغه کسان چې د فول برایت له لارې راغلل تر ډېره وزګاره پاتې نه شول، ځکه هغه مهارتونه چې دوی لري په افغانستان کې ورته سخته اړتیا شته. هر څوک چې په هره برخه کې زده کړې وکړي د هغه لپاره ډېر فرصتونه شته. البته انسان باید کوښښ وکړي چې دغه ستونه ترلاسه کړي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې هر کال زیات شمیر د فول برایت بورسونه ترلاسه کوي. یو شمیر افغان محصلین د فول برایت پروګرام ته د انتخابیدو په بهیر کې له فساد شکایت کوي، خو د امریکا د سفارت مسؤلین وایي چې د محصلینو د انتخاب بهیر په پوره شفافیت سره ترسره کیږي.
خبریاست دو افغان رونو چې درې کاله په خوی د ماينونو د پاکولو لپاره یو ډول توپ جوړ کړی وو، اوس داسې بي پيلوټه الوتکه یا درون جوړ کړی چې ماينونه په اسانه او چټکه پاکولای شي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور پر اساس افغان ساينس پو مسعود حسني په ورستیو څو کلونو کې پر بي پيلوټه الوتکه کار کوي او اوس یې د الوتکې ته انکشاف ورکړی دی. حسنی هیله لري چې د الوتکه به په لسو کلونو کې 100 میلیونه ماینونه شنډ او پاک کړي. د الوتکه د افغانستان لپاره په ځانګړي ډول زیاته مهمه ده، ځکه چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات ماینونه پکې ایښودل شوي او له تیرو څو لسیزو راهیسي د هغو د پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د ملګرو ملتونو له لوري په 100 میلیون ډالر لګول شوي. خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې ماینونه شته او د افغانانو د مرجوبلې سبب کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس له 1968 څخه تر اوسه پورې د نړۍ په اویا هیوادونو کې 110 میلیونه ماینونه ایښودل شوي او هر کال له 15,000 تر 20,000 انسانان په ماینونو وژل کیږي. د ملګرو ملتونو پر اساس ماینونو تر ټولو زیات افغانستان ځپلی دی. په دغه هیواد کې اټکل کیږي چې 10 میلیونه ماینونه ښخ دي چې تر 200 مایل مربع زیاته ساحه یې نیولې ده. د شاغلی حسنی لوري ډیزاین شوی بی پیلوټ الوتکه یو ملټی کوپټر ته ورته ده او هر راز وسیله پکې نصب کېدای شي. د په وینا د دې درون په وسیله په درو پړاوونو کې ماینونه لمنځه وړل کیږي. په لومړي پړاو کې په الوتکه کې د موجودې کمرې په وسیله د سیمې درې بودی یا 3D نقشه اخیستل کیږي. بیا د الوتکې په لاندنۍ برخه کې یو فلز موندونکي آله نصب کیږي چې کله الوتکه پر مځکه ناستوي د آله لمځکه 4 سانتي متره لوړوي او په دریم پړاو کې د فلز موندونکي آله پر ځای یو نوسه یا ګیره نصب کیږي چې
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رې د خبرونې نیمای تر رسیدلیو. پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د بشری حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ په یو ریپورت کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د 2015 کال راهیسې له 3 کالونو د کم عمر لرونکو سلګونه ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو د پلان او یا له وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په تور نیولې دي. پنځه امریکایي سرتیري په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش پر ضد دغلته د عملیاتو دوهمه مرحله پیل شوې ده. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د سرک د غاړې ماین په چودونه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې په ټپیانو کې 2 پولیس هم شامل دي. هیلری کلینټن د امریکا ولسمشرۍ ته د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیدوري په رسمي ډول ومنله. هغې په فلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند د کنوینشن په وروستۍ ورځ وینا وکړه. د امریکا د دفاع وزارت د سوریې په حلب ښار کې د روسیې د هغو اقداماتو په وړاندې ښنه ښودلی چې روسي چارواکي پراخ بشري عملیات بولي. او د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون تایید کړ چې د تیر کال په جولای او د روان کال په اپریل میاشتو کې په عراق او سوریه کې د امریکا د پوځ په شپږو هوایي بریدونو کې 14 ملکی وګړي وشل شوي دي. دوستانو د خبرونه په پاتې برخه کې یو کله زر غونه د ازادي رادیو د ډرامو نوې برخه ورېدل شي او پسې د ډرامې اړوند بحث خبريږي چې یوسف خان زدرانه کوربه ده.
یو کله زر غونه
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې کلیوال په دې اندیشمن و چې د دوی په کلی کې یوازینې ښوونکې په ګواښونو سره له معلمې راګرځول کیږي او دوی دا عمل جرم هم وباله. اوس راځي واورو چې ناصر او نور محمد ولی جمیل او سعید ته پټ شوی دي.
نور محمد ازان پټکا هغه ته جمیل او سعید رانی پیښول
ورونه سره جوای نوري رسوا بشو چکرانه دیش ولکس به واخلم.
سعیده هغه لک چا خو روان دی جاناغه نه دی.
هو جمیله جاناغه دی.
هغه لک کارونه هم زیات سول هم په خپل پوله او پټی کې کار کوي او هم بټه ته زی. خشوا د غریب ستونزه خو حل شو. خدای دې ګل محمد ته خیر ورکړي. جاناغه په دې پوی کړای دی چې د ام خپل تر سره په جایدات کې حق لري.
او سعیده خو شو کلی کې چې څه جنجالونه وو
دې وختونو کې یو په بل پسې حال شول.
جمیله
د دې جوارو پټو ته ګوره باد هم نسته جوار خوري ته به وایې چې څوک پکې دی.
هو جوار خو خوري کومه پیشکه میشکه به پکې وي.
هو دا رانه د څه شوه په دې شنه آسمان برېښنا له کومه شوه.
انډي والا روزان تیر شو چې وایم ګنګسي لکه چې پسپین اورس خوبونه ویني برېخنا چیرته ده والکه
ته یې ممنه ما خو سپینه غوندې رڼا ولیده ستا یې خوښه نو
ښه سمه ده ټوکه کوم صحیح ده
جمیله نور ملګري هم رانغلل راځه چې د جوارو په څنګ څنګ کې روان سو هغې پورې به د ماښام اذان هم وکړي
سمه ده
ما ویل نن مو لږ وخت پیدا کړه چې ملګري وګورو هغه هم ونیسو
ځکه ژوندو بله ورځ به ورسره ووینو خو زما خندا دې ته راځي چې تا په شنه اسمان برېښنا ولیده
جمیله ته خو خاندې خو زه تر اوسه هغې رڼایي ته حیران یم هسې ټوکې نه کوم
ما خیر ته ښه روانېږه نه برېښنا وه نه شی اسمان تک شین دی او روغتیا ته دا زردالو وګوره دې خوا چې د تلم یو څو پاخه پاخه مې له باغ را وشکول
څه ښه غټ غټ زردالو دي
راځه راځه د جومات بمبې کې به یې ومینځو بیا به یې وخورو
نور محمده واخله واخله یو بل قطعه عکسی هم واخله چې دواړه ښه سره نږدې دي
ښه ښه
زر شه چې وځي
ورونا سره جوای نه وري رسوا به شو
وای لاسونه مې بېخي رپېږي څنګه دواړه دې خواته راګوري
ښه ښه ته دومره مه غږېږه دا دی اوس یې بل عکس هم اخلم واخیستل شو پورته شه چې ځو
مه خوځېږه له ځایه دوی چې ښه لرې لاړل بیا به موږ لاړ شو
څومره ګرمي ده د فرزانې پلاره تیار ولاړ یې هغه بله ورسۍ هم درسره خلاصه
که او زرمینې هوا خو ډېره توده شوې ده اوړی دی نو د ګرمۍ وخت دی ښه رښتیا هغه زما څادر دې مو اوتوکه که
نه نه تر اوسه مې لا نه دی اوتو کړی ولې چېرته روان یې
هو یو ځل د غوث الدین پوښتنې ته ورځم
ولې خیرتي ده
هم خیرتي ده او هم نه ده ما ویل ورشم پوښتنه وکړم چې هغه کسانو سره یې څه وکړه چې د ښځې د کار پاکله ورته زنګ وهلی و
هو رښتیا چې هغه خبره څنګه شوه
څنګه به شوي وي هغه دی غوث الدین تصمیم نیولی چې نورې مېرمن ښوونځي ته نه پرېږدي
او په هغې خو خبره وم ما ویل دا به له قاره ویلي وي له دې خبرې به واوړي افیسه غریبه خو ډېره خپه وه
خود به خپه یې زما خو به تر مرګه هغه خفګانونه هېر نه شي چې ملک ستار زما لور ښوونځي ته نه پرېښوده
او زما خو پر سر سمې نینې کېدلې
ښه ښه ورکه وای مې رایادوه زه اوس غوث الدین ته ورځم
دا دې څادر
رایکه خیر ویسی
خو دومره زر زر خیرینوی چې بیخي رنګ بدل شوی
څه وکړم ګرمي ده نو هره شیبه خولۍ پې پاکوم لاړم
ښه ورشه خدای دې وکړي چې دا ستونزه حل شي
زه فکر نه کوم چې غوث الدین به بیرته خپلې مېرمنې ته د کار کولو اجازه ورکړي
ته کوشش وکړه یو څه ورته ووایه چې پرېږدي وی دې فرزانې پلاره دا دې در باندې غرمه شوه
غرمه شوه زه خو هېڅ په وخت پوه نه شوم
کور ته یې نو ولې ورځې هغه دې تر څو ډوډۍ خوري د لمانځه وخت کېږي بیا هلته جومات کې ورسره خبرې وکړه
ولا تم ښه وایې ورشه خیته ډوډۍ تیاره کړه غوث الدین کاکا مونځ دې قبول شه
خدای دې د ټولو مونځونه قبول کړي
آمین غوث الدین کاکا یو خبره مې کوله
څه خبره خیرات خو بوي نه یم جانه کله کې زه روایې ښه به وي د ډېر خفګان له لاسه مې په سر درد شو نږدې ده چې وچ وي
ته صبر چې دا بوټان درته کېده دا دي
خیر ویسي
بس د هماغه خفګان پوښتنه مې کوله
ښه نو راشه چې دې دیواله ته کینو په خو کې نه دمه نشته دی
کې به نو ته صبر چې دا څادر هواکړم درته
نه نه څادر دې پاک دی خیرنېږي همدغسې به په دې تیږه کینو
والا کور کې ممدانن راته وویل چې څادر دې زر زر خیرنی
ښه یې ویلي که نه تا اوس دا پاک څادر خاورو کې اوارو
ښه غوث الدین کاکا د ښوونځي خبره څنګه شوه دا څو ورځې چې ستا مېرمنه درس ورکولو ته نه ځي جنکۍ بې سبقه کور ته راځي
راځي به نو لوی مکتب دی بله ښوونکی دې ورته ونیسي که نه تاسې ولې دومره په دې خبرو پسې ګرځئ هغه نوره نه پرېږدم چې لاړه شي
ګوره غوث الدین کاکا د کلي نجونې بې سبقه پاتې کېږي ښوونځی معلمې ته اړتیا لري او ګټه ټول کلی ته رسی.
یو بله معلمه پیدا شي چې هغو ته درس ورکړي.
نو داسې چې وي په هره خبره کې به د کوڅه ډبو یو یو زنګ راځي او مونږ به یې منو. ها
زه د چا په کار کې غرض نه لرم او نه د څوک زما په کار کې غرض لري.
ګوره غوث الدین کاکا، ته تر اوسه په خپله هماغه خبره ولاړې کومه چې په جرګه کې وشوه.
نه یم جانه، زه بیا هم وایم چې زه اوس د دې توان نه لرم چې شوبه په شوبه وګرځم او نه هم کومه واسطه لرم. بس لنډه خبره همدا ده چې نه ځي.
کاکا، مونږ په یوه کلي کې ژوند کوو، په دې پوهېږم چې ته نشې کولی دې کار پسې وګرځې.
چې پوهېږې نور به سر نه سره خوږو.
غوث الدین کاکا، دا ورځ په مام راغلې خو په لږ توپیر، کیسه یې ډېره اوږده ده. زما لور فرزانه ملک ستار ښوونځي ته نه پرېښودله. زه اوس په دې کارو کې ښه تجربه لرم.
اوس خو هغه د لور د بېغمه ښوونځي ته ځي. او بل ته غواړې چې زه هم خبره ولسوالۍ ته کش کړم؟
هو کنه، او زه پوهېږم چې کوم ځای ته ورشو او څنګه خبره حل کړو. بس ته راسره ومنه.
یاره نه نه، وایي چې سر دې نه خوږېږي ولې داغ پرېږدې؟ ته هم خیر وسې چې ما سره دې همدردي وکوله.
غوث الدین کاکا، زه در سره په
نه یم جانه، خپه نه شي. زه نور کور ته ځم، په ډېر ناستي مې زنګنونه په درد.
خوښه دې غوث الدین کاکا، بیا هم په دې هکله له ځان سره فکر وکړه.
جمیله، څه دې بدمشه؟ نن دې څخونده نشته، څه خبره ده؟
خدای داده، یو خو مې سودا خلطې ډېرې درندې دي او بل ناروغه غوندې یم.
راکه یوه خلطه دې ماته، زړه دې بدمشه، زه به در سره مرسته وکړم.
خیر اوسې.
ډېر خو به ناروغه نه یې؟
ډېر ستړی یم، هوا هم ډېره ګرمه ده، کېدای شي د ګرمۍ تاثیر وي.
مشه، دونه ګرمي هم نه ده، نری شمال لګېږي.
ګناه دې نه ده، ته داسې په موبایل کې مصروف یې چې نه په ګرمۍ پوهېږې او نه په یخنۍ. زه خو ډېر ستړی شوم.
دا د موټرونو تر تمځایه پورې لږ ګام در واخله، چې موټر کې کېناستې ستومانتیا دې وځي.
خدای داده، زه خو تا ته حیران یم چې ستړی کېږم نه او په دې غصب موبایل کې بې حده مصروف یې.
په خبرې پسې مه ګرځه جمیله، زړه دې بدمشه، موبایل هم ښه مصروفیت دی.
هی خدای داده، موبایل خو ښه شی دی، خو دومره باید څوک پکې مصروف نه شي چې په لار کې روان یې او موبایل کې ګوتې وهي. جیب ته که چې ځو
ژر دې مدمشه. نو
مه غږېږه، چابک شه، هغه دی موټر هم راغی. کرانه لاړه، بیا به تر کلي پیاده ځو.
خیر دی؟ نو
څه خیر دی؟ ته خو بیخي زما خبره نه اورې، غټه غوټه دې په لاس کې ده، موبایل کې لام بوختې.
اوف، ته خو یو شیبه صبر وکړه جمیله.
هر وخت وایم چې له تا سره په بازار کې برابر نه شم، خو بیا هم برابرېږم.
روزې بدمشه جمیله، یو ریکوست راته راغلی، نوم یې ډېر جالبه دی، پجارو.
هر څوک چې اوزګاره پاتې شي بیا په هر نوم فیسبوک جوړ کړي. او ته څه کار ورسره لرې؟
موبایلونو ته پام ونیسه.
خیر اوسې استاده.
راځه جمیله، موټر کې کښېنه، زه به هم دا ریکوست قبول کړم.
څوک چې نه پېژنې څنګه قبلوي؟ راځه کښېنه
جمیله. زړه دې بدمشه، ته خو یې دې عکس ته وګوره کنه، جنایي ده.
خدای داده، همداسې چې نوم بې رقمه دی، کېدای شي عکس یې خپل نه وي.
اوس خو مې قبول کړه.
خدای داده، که فیسبوک نه سمه ګټه واخیستل شي او سم وکارول شي خو ښه، که نه ځینې کسان هغه غلطه شیان په کې اچوي.
نو زړه دې بدمشه، ما خو کوم غلط کار نه دی کړی.
استاده سیټونه دې ډک شول، حرکت کړه په خیر. زه له خیره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د یو کلی زرغګونو ډرامې خوګو مینوالو یو بلې خبرونه ته موزه یوسف زدران هرکلی کوم. سحر مو په خیر درنو اوریدونکو. په دې هیله چې روغ جوړ به وي د دوشنبه پورز ډراما او د جمعې پورز د ډرامې اړوند بحث به په مینه را سره اوري. مونږ هر جمعه دا وخت په ټولنیزو حقوقي تعلیمي او نورو برخو خبرونه لرو چې ستاسو لپاره د اونۍ پښتنه هم لري. دا ځل مو پښتلی و چې کڅوک د موبایل یا نورو لارو زورول کیږي آیا دا کار قانوني تعقیب لري کنه. په دې اړه دلته په سټوډیو کې د حقوقي او امنیتي چارو لیو کارپو استاد اجمل سایز سره خبرې کوو او استاد نظرونه د اړیکو لاره اخلو. خغلی سایز سب مننه چې زموږ سره ستړي مشي.
کور مده
مهرباني. درنو اوریدونکو استاد پان کچوک د ټلیفون څخه غلطه استفاده کوي د چا په تیر بیا د میرمنو د زورونه او د کار څخه د منکې دوه سبب کیږي څه باید ورسره وشي. ستاسو نظرونه د 0 9 2 3 5 4 0 0 8 2 5 5 5 شمیرو لارې اخلو. کچېرې دا شمیرې ډېرې بوختې وي کولی شي 0 9 0 1 8 0 1 8 شمیرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ چې موږ ورڅخه استفاده کوو. استاد محترم پیل کې تاسو ته راځو د مخ پر ودې هیوادونو کې که په نورو ستونزو ډېر وخت بحث کیږي ډېر کله د ټیکنالوژۍ سره آشنایي دا موضوع هم د بحث وړ وي. څه فکر کوئ دلته په افغانستان کې څومره خلک د موبایل څخه په درست استفادې سره آشنایي لري چې سمه استفاده ورڅخه وکړي څومره خلک د هغې څخه ناوړه اقتصادي یا ځورونې لپاره بیا استفاده کوي؟
د لوی څښتن په نامه تاسو درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کولو سره اصلا د ټولنې د پرمختګ لپاره یو اساسي او بنسټیزه موضوع ټکنالوژي ده. خو دا چې ټولنې ته ټکنالوژي راځي په مختلف آبادو کې د ټکنالوژي څخه د استفادې هغه فرهنګ او کلتور هم باید په ټولنه کې موجود وي او دا اړینه ده چې هغه څوک چې پرمختللې ټکنالوژي واردوي یا دا چې دولتي ادارې یا هغه مربوطه وزارتونه په دې اړه د عامه پوهاوي مختلف او مشخص پروګرامونه او برنامې هم ولري تر څو د دغه ټکنالوژي څخه د استفادې لپاره داسې اقدام وشي یا داسې ترکار واخیستل شي د یو خانه ولسونه یا خلک یا افراد اشخاص دغې په وسیله باندې خپل ورځنی ژوند تنظیم کړي دغې نه د خپل د ژوند د سهولتونو لپاره استفاده وکړي او له بلې خانه وخت ضایع نشي او همداراز هغه مؤثره او اغېزمنه استفاده وي. د ټکنالوژي څخه یو هم د موبایل یا ګرځن ټلیفون نه چې لنې کمرغه په افغانستان کې هم تقریبا دا 14 کال کېږي زیاتو کم چې موجود دی یا 15 کال او اکثرا د دې څخه د ارتباطاتو د اړیکو همدارز د سنځ د حل په خاطر باندې استفاده کیږي. ول دا چې یو شمیر کسان کېدای شي د همدغه ټکنالوژي نه په دې خاطر چې د وخت ارزښت تر ډیر مشخص نه یا په غی باندې ونه پوهیږي یا دا چې په اقتصادي لحاظ باندې د دې په اړخونو باندې بلد نه وي یا دا چې په ټولنیز لحاظ باندې د هغې څخه د ناوړه یا منفی استفاده په ازرارو باندې ونه پوهیږي کیدای شي د دغه ټکنالوژي نه یا فرمثال په مشخصه توګه د موبایل څخه ناوړه ګټه هم پورته کی او د دې باعث شي په ټولنه کې یو نوې رواني یا روحي او بل اخر د ټولنیز نظم د خلل باعث شي.
بلې استاد محترم تاسو راځو اوردونکو مخلو یا اوردونکو رسړی کني ولې د کر په نامه د چې د کوم ځای نه د خپل وای مهرباني په خیر راغلی خبرونه ته. بلې تاسو اړیکې زموږ سره وصل دي خبرې وکړي.
بلې شکر فر کوم اړیکې نیولې
ډیر په خیر راغلی مهرباني شکر جان رور. د موبایل یا ټکنالوژي څخه استفادې خبرې کوو اتمن تاسو هم ډراما اوریدلې دا اور سره بس مهرباني تاسو نظر او که پښتنه لري هغه
بله د رامو خمو او د لکه څنګه چې دا پنجرا او د دینا کا او چې خپل مرمنه شونځي ته نه پرشو له او شاګردان دا صفاتو به درس به تعلیم باید اول سره سره ادا تکر وکړي چې څنګه چې ما مرمنه او شی ذکر باید د بل مرمن او د بل لور هم دا سی وروزل سی او تعلیم ځکه اول د ټلیفون په اړه چې تاسو خبرې کوئ چې ټلیفون کڅوک فیسبوک ګوري باید سم استفاده ځینو چې دا چې استفاده ځینو ونې چې لکه په زمانی کې چې غلطه استفاده ځینې اخی او کچیر دا چې غلط ځینې واخی دا د دې کشران هم د داسری زامن چې د غلط شان په فیسبوک ګوري هم دغه سی به عادت سی او بیا به چې ما شمان د لوی سم دی چې غلط شان په ګوري بل هر مسلمان متوجي سی دغه فیسبوک دغه ته چې بعد غلط شان په ونه کتل
بل شکر جان تاسو اشاره وکړه تاسو موضوع ته اشاره وکړه هغه خون کی چې مکتب ته نه پری خودل کی په دې خاطر چې خاوند زنګ راځي چې تاسو ولې دا پرېږدي یعنی د موبایل څخه خلک ناوړه استفاده کوي دغه په استعمال نه پويږي فکر کوي چې کڅوک دا ډول استفاده کوي دا ناسمه استفاده ده دا ټولنې ته زیان رسوي
بل ولې ټولنې ته خو تفصیل کې نن یې په ساده تاوان د سویزه کې شاګردان ټول اول روز سوي دا په دغه تعلیم په لار برابر سوي دا ورته چې شاګردان چې دې بیا ورته کزایان په شي کې او په تو یا بل اخر په نهشت تعلیم بند سي او شاګردان چې دغه شاګردان هم تعلیم ته نه ځي مکتب ته نه ځي بس دغه چې مختصي معنا بیا خپل درس ادامه نه ورکي لکه څنګه چې خیر خو موږ هم د ټولو څخه دا هیله کوو چې باید هر مسلمان خپل بچیان خپل دغه مکتب ته واسي او په تعلیم یې برابر
کړي ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر و موږ واورېدو خیر اوسې یو بل اوریدونکی هم لرو کاړي کې نه وشلېدلې اوریدونکی لرو په لاین کې دی مهرباني ورور وبخې چې منتظر پاتې شوي خبرې وکړي بله ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده تعقیب کړی د ستاسو نظر اورو
او ولې ودران چې ګټه شو چې تر خو اندي یا دې ورن تر خو زور ول کیږي اته اسلامي فار نه دا بلدا په الحال دي قانون فار دي ځوان نه سیاحتي او هغه دې چې فکر وکړي چې هغه کار دا که بس په بل د شوې چې هغه د تلیفون نه اوره به استفاده کوي نو یا په لار روان یا ته چې اخلي یا صف دي چې هغه تلیفون دې تلیفون دی مشکل د خاطر چې دا مشکل په حل شي او بل یا چې بس د خويندو په لاره باندې فعالې دي او دې نه اوري استفاده کوي کارنه کې مودي دې په پر غوړو کې شو چې دا کار دا کړه بس کار دا زه تر خو نه مزایمت کول کېږي دا خو نه دې نه خاطر دا تلیفون نه کړی دی چې دې نه راځي ورو باندې کې او دې د دې لارې خبرې وسره کې دا تلیفون خو نه هم یو مشکل دا دې مشکل خاطر به دې 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 بطري
څه فکر کوي چې دلته څه فکر کوي چې دوی دومره جرأت لري چې خبره تاسو لږه فلمبرداري کوي یا نوړې استفاده کوي بل هم تاسو ډېر موضوع ته اشاره وکړه دوی په دې پوهي کې دا جرأت چې ورکړ شوی دی چې دوی په موږ پسې نه غږیږي دا موضوع نه رسمي کوي یعنی میرمنې یا لجونې هر څنګه چې وي کنه دوی وایي چې په دې نه پوهیږي چې دا موضوع قانوني تعقیب لري چې دوی دومره جرأت پیدا کړی دی ستاسو په نظر
نو زه تر څو زه به تاسو وایم چې هیڅ څنګه پیږی چې نو په لښمار خمن دا ودی نو زه مت وخت کاو نو دا مو زایم چې به تاسو وایم چې دا چې دې خوند نو دا بل ورځ ته دي ځوانان هم یو مشکل پیدا کیږي د ماته یو ځوان زه مت کاو نو هغه دا کته نو ورځی ته دی مې لاره کا ګماوري هغه کته او دغه خبره د ما کورنۍ حاڅه پښتون دا او د ما کورنۍ دا څه چې د روښتن هغه کومه دې چې څه ته ورسېد دي چې لکه فکر وکړ نو خو نه کړی
مهربانی ډیر خسته پیغام خیر اوسې مننه ستاسو لاړی کې ناو دا چې نظر مو څرګند کړو استاد محترم بیرته تاسو راځو تاسو ویل چې دولتونه غا ادارې چې دا ټیکنالوژي ورته وی یعنی خلک مکلف دي چې بیا خلک ورسره آشنا کړي فکر کوی دلته په افغانستان کې اوسمو مختلف ټلیفون نوم اوریدل ډرامه کوم ختم سیل موجود او په هغه ډول باندې چې دا روحیه الله هم نشته
کاملا طبیعي ده چې په دریم نړۍ هیوادونو کې په تیر افغانستان کې د ټیکنالوژي څخه په دقیقه توګه استفاده نه کیږي او هغه یو د افراد اشخاص چې منفي فکر یا فرض مثال جرمی فکر د ځان سره لري د دې ټیکنالوژي په استفاده سره بل اخر د خويندو او د بازو دوستانو د ازار ازیت بایس کیږي او د غوي ژوند او تاریخي یادات چې مجبورۍ نو په ونه هو باندې په خپل د ژوند محدود ایجادولو او د دغه سه سونزو را ایجادولو معنا لري چې په دې برخه کې بلومړي سرکل کسانګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه دا اړینه ده چې د مخابرات وزارت همدارز د کورونا چارو وزارت باید په دې ارتباط باندې هغه اړینې قانوني لارښوونې باید درلودلې خپل وطنوالو ته. خو کچیرته دا موضوع د یو ځوان لخوا نه د ټیکنالوژي نه په استفادې سره یا موبایل یا د فرنسال فیسبوک یا د نورو لارو نه د دې باعث کیږي چې د یو خور یا د دې هیواد د اوسیدونکي د هزار وزیت باعث کیږي دا قانوني لارې هم لري او له نیکه مرغه چې په دې ارتباط باندې موږ اداري واحدونه لرو او هغوی کولی شي چې که چیرته په مشخصه توګه دغه تماسونه یا دغه هزار وزیت ثبت شي په خپل وخت باندې او په همدې اساس باندې دوی هغه اړوند مراجعه ته چې د الکترونیکي جرایم سره د مبارزې اداره په هره قومندانۍ کې موجوده ده که چېرته هغوی ته مراجعه وکړي دغه اړیکې تعقیبیږي او دا د لکه څنګه چې نورو جرمي قضایوي دي همداسې.
بلې استاد محترم، همدې موضوع بیا هم پاتې کېږو. خو اوریدونکو ته هم زو یا اوریدونکي د سمیع الله عالمي تندر په نامه چټلې تلې زمونږ دپاره سیمه ییزه خبریالۍ هم کړې ده او د موبایل څخه درسته استفاده کړې ده. باید نن هم حتماً په خپرونه کې ولرو. ډېر زیات په خیر راغلی تندر صاحب له پکتیا نه، مهرباني ستړي مشي خبرونه ته
سلامونه درته ورسېږي. ګران همکار سخن ګران تا ته ګران ملمت ته ډېر ډوم کاران
او
دې سپاس موضوع نن ډېر غوړه موضوع ټکلې ده. زه به دوم درته وایم چې ګنش می خلک دی موبایل دلاري خلک دور حل کیږي. دومره مخبرات په زمينه برابر کی یو خدا چې ټول سنکټونه په بلچا په نامې باندې رجستر دی وی اسناد سنکټونه خرڅيږي. همدارنګه دا ستونزې دا کوم شبکې چې ستونزې دي هم هغه کول په رجستر یعنی خپل نوم باندې نمبر تر رجستر کی. او بل مخابرات ټکنالوژي وزارت دا خپل دا پلان پر مخ بوله شي خو شبکو ولا هم دا کار نه کوي نه پاړي چې افغانستان کې همداسې ورځ تل د پاتې شي کچیر یو غواړي کولی شي.
تندر صاحب دا سمې استفادې په اړه راته ووایه. استاسو ډېر وخت موږ د هغه سیمې خبرونه را لېږئ، نوې پېښې را لېږئ، که دا سمه استفاده وشي فکر نه کوئ چې ډېرې زیات تغییر راتلی شي؟ خلک د یو بل سیمې څخه ښه خبرېدلی شي چې تاسو یو ښه مثال یې.
کچېرې زه به دومره درته ووایم کچېرې په هېواد کې خلک خاص پیدا کوي نو د دې په واسطه خلکو ستونزې بل د خلکو نور ستونزې هغه که د هېواد په باره کې
بلې اندر سر ډېر زیاته مهرباني ستاسو اړیکه خراب ده. مهرباني ستاسو له نظر نم څم خپور کو خیر اوسه. بیرته استاد تاسو راځو چې د خبرونه وختم پای ته رسیدي. تاسو ولې چې دا کار عدلي تعقیب هم لري، څه قانوني مراحل لري، یعنی څه ډول دا پروسه مختتلی شي؟
په لومړي سر کې خو زما هیله د ټولو موبایل لرونکو څخه دا ده چې دغه ټکنالوژي نه په مثبت اړخ کې د خپل ژوندانه د سهولتونو د برابرولو په خاطر باندې دقیقه او مؤثر استفاده وکړي. که چېرته داسې وي چې یو جرمي فکر په ټولنه کې موجود وي او بالاخره د افراد اشخاص سره او د موبایل څخه یا د نورو ټکنالوژي څخه منفي استفاده کوي، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه، اوس په د پولیسو په تشکیلاتو کې د جنایي جرمونو سره د مبارزې په مدیریتونو کې په هر قومندانۍ کې یو مشخص څانګه یا امریت موجود دی چې هغه د الکترونیکي جرایمو سره د مبارزې امریت دی. که چیرته کوم وطنوال د دغسې یو ستونزې سره مخ کیږي، دوی باید په لومړي سر کې د دغسې اړیکې وخت ځان سره مشخص کړي، قید کړي او خپل ټلیفون په ثبت کې کړي چې څوک چې دوی هزار وزیت کوي د هغوی اواز ثبت شي او بیا د همدغه مدارکو سره مراجعه وکړي خپل نږدې مرجع ته چې د پولیس سو تبیده چې حوزه موجوده دي او امنیت قومندانې ده هلته مراجعه وکړي او غوی د دوی اجازه اخلي او بل اخر دغه تماس که شوی وي او په هغه وخت سره مشخصا د رادیابي کیږي او د دې هغه لار مشخص کیږي چې دغه شخص څوک دی، د کوم ځای نه تماس نیسي. بل اخر د هر قسمت نه چې دغه تماس وي هغه تماس تشخیصیږي او دغه شخص هم د مختلفو تخنیکی وسایلو په وسیله باندې دوی تثبیتیږي تشخیصیږي او بالاخره لکه څنګه چې د نورو جرایمو سره د سرنوالۍ او بالاخره د محاکمو لار نه چلن کیږي همدارز د خپل تهدید او تهدید یا فرمسا د نورو زورونه ده او د نورو دپاره د ستونزو جدول دي دا هم د سرنوالۍ او د محاکمو لار نه مورد تعقیب قرار نیسي او حکم بربندي کیږي قانون مطابق
اوردونکي چې منتظر پات شوی دی اخلو چې څه ویل غواړي د خپرونې وخت هم پای ته رسیږي که په لنډو کې راته وایي ورور ستاسو اړیکه زموږ سره وصل د مهرباني نجیب الله په نامه اوردونکي د مهرباني لږ زر خبرې وکړي
وعلیکم السلام زبران صاحب سوي ما سن دی ولا زبلونه غندا بل سره د شيګان کې دی سیدو هدا چې باندې غوینه د صرف
ډیر زیات خیر نه ګول مهرباني په لنډو کې ستاسو پیغام نظر اورو
مینه لنیمانه نه خدای څنګه د کچيري یو کس مېرمنې د چلتنه لري زبرې ورته باید څه قانوني سزا ورسي او ورکو شي او آیا په افغانستان کې مېرمنې د نارینه هم د چلتنه لري زبرې کوي مننه کوم څه
مننه بس ورسته پختنه به مهرباني استاد
طبيعه دا ورو ډیره جالب پختنه وکړه متاسفانه چې همداس یو حالت شته دی یعنی کله کله انجونی هم داس انجونی ورسته چې هغه بیکاره دی او د ټلیفون لار نه نارینه والکان زوري همداس الکان موجود دی ځوانان دي چې هغه د ټلیفون لار نه انجونی او خپل مقابل یا مخالف جنس
بل اخر زوري
دواړه یعنی دواړه د خونه دا کار کیږي ولی پټوله کې دا زورونه دا عدلی تعقیب لري او کچیر ته د کشفی امدارز تقاتی مراجعونه او پاس شي محکمه په دې ارتباط باندې حکم کوي او د هغه حالت مطابق او د نفذ قانون پرانا کی او د جزا ورکول کیږي
مشکل دې خبره محکمو ته رسې خلک سړی خپل گریوان کې فکر وکړي مننه استاد لتا سو حضور نه او استاد پیغامونه چوردونکو تمور سو خیر اوسې د خبرونه وخت پای تر رسیدې درنو اوردونکو لتا سو نوم ډیر مننه چې زمونږ سره ملوي تر خبرونه تر پای پورې 0 وسو شپګنی 0 1 شپیتو